چپ کړی دی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا ځل بیا په ختیځ کې د پولیو ضد ځانګړی کمپاین د عامې روغتیا وزارت او یونیسف ادارې په ګډه همکاري ترسره شو. د عامې روغتیا وزارت وایي دا په ختیځ کې د ګذر ناروغۍ د وایروس د شته ګواښ له امله پلان شوی ځانګړی کمپاین و چې 1.2 میلیون ماشومان پکې د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی و.
په څلورو ولایتونو کې په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د پولیو واکسین کمپاین پیل کېږي چې 1.2 میلیون په اندازه باندې ماشومان ته واکسین تطبیق شي. څلورو ولایتونو د هیوادوال څخه غوښتنه همدا ده چې وی خپل ماشومان واکسین کړي او زموږ د واکسیناتورانو سره مرسته وکړي.
یو شمیر د واکسینو خزینه رضاکاران یې چې کور په کور عامه پوهاوی او واکسین کوي وایي هر کور ته ورځي او منکرو کورنیو ته د پولیو واکسینو د ګټو په تړاو معلومات ورکوي تر څو خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو کم وي واکسین کړي. هیله چې د عامه پوهاوي د برخې مسؤوله ده د امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
مور او پلار مسؤلیت لري چې دغه الوادونه روغ او سالم راشي. خدای نه خواسته که چېرته فلج یا په کوم فلج مرض باندې اخته شي نو بیا ورسره ټوله کورنۍ نارامه کیږي. نو دا د فلج او د ګوزن واکسین دي، دا ضروري دي، مهم دي. هرې کورنۍ ته، هغه د ممانعت کورنۍ ته دا پیغام ورکوم چې خپل ټول ماشومان د 15 کلنۍ څخه ښکته په خپل وخت سره په هر میاشت کې په هر دوره کې واکسین کړي. پولیو مرض چې دی علاج نه لري او تداوی چې دی همدغه 2 څاڅکي واکسین.
هغه رضاکارانه چې کور کور واکسین رسوي او هڅه کوي چې ماشومان د واکسین کولو له پروسې پاتې نه شي، دا دوی په خبره چې پولیو درملنه نه لري، یوازې همدا 2 څاڅکي واکسین دي چې ماشوم ژوند غوري. یادې رضاکارانه امریکا غږ سره په خبرو کې په هغو کورنیو غږ کوي چې ماشومان یې د کمپاین په دوره کې له واکسین کولو پاتې وي څو نږدې روغتیایي مرکزونو ته ورسوي او واکسین یې کړي.
ماشوم دی اخته شي د مل لپاره پرځوي یا د مرګ سبب ګرځي. تداوی نه لري وقایې 2 څاڅکي واکسین دي. او زما ټول هیوادوال ته دا دغه دی چې خپل ماشومان هره میاشت کې واکسین.
په ختیځ کې همدا تیره میاشت د پولیو 15 مثبت پیښه ثبت شوې چې یاد زون سربیره په نورو ولایتونو کې هم له خلکو سره تشویشونه پیدا کړي دي چې وایروس د لا نورې ودې په حال کې دی. مسؤلین وایي د دې کمپاین په ترسره کولو سره به دا وایروس شته ګواښ راټیټ شي. ختیځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو د تګ راتګ دروازه ده چې په دواړو هیوادونو کې د پولیو وایروس لا موجود دی او ماشومانو ژوند ګواښي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موگ هغه خبرون اخبرو چه خلکی دلی دلو لپار گواخو نمانی. موگ نره سر وصلو او دحقیقت پوائلو یو متاکو. د امریکا غک للاری موگ بشپر انزور درکو.
باز هم شما را به برنامه بوالیسینا خوش آمدید میگیم. اداره غذا و ادویه ایالات متحده برای نخستین بار مجوز فروش تابلت های ضد بارداری را که بدون نسخه دکتر مشوره دریافت کرد صادر کرده، اقدامی که دسترسی زنان و دختران به این دواها آسان تر می سازد. توجه شما را به این گزارش اسوسییتد پرس معطوف می داریم.
شرکت دواسازی پیرگو میگوید که اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا مجوز فروش تبلت های اوپل ساخت این شرکت را صادر کرده است. اوپل نخستین تبلت ضد بارداری در آمریکا است که بدون نسخه دکتر در دواخانه های این کشور به فروش می رسد. شرکت پیرگو گفت که فروش تبلت های ضد بارداری بدون نسخه اوپل تا اوایل سال آینده میلادی آغاز خواهد شد و برای خریداران هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. تابلت های ضد بارداری که در ترکیب آن از هورمون استفاده می شود از دهه 1960 میلادی به این سو معمول ترین راه جلوگیری از بارداری و ایجاد وقفه در ولادت ها در میان زنان در ایالات متحده بوده است. اما تا اکنون این تابلت ها بدون نسخه دکتر قابل دسترس نبود.
This این یک لحظه شگفت‌انگیز است. دسترسی مستقیم به تبلت ضد حاملگی بدون نسخه دکتر به معنی این است که مردم میتوانند به مؤثرترین روش جلوگیری از بارداری دسترسی گسترده داشته باشند.
نهادهای طبی و گروه‌های حامی صحت زنان از دیر زمان خواستار گسترش دسترسی زنان به تبلت‌های ضد حاملگی بودند. با گفته این نهادها از 6 میلیون رقم سالانه بارداری در ایالات متحده 45% آن ناخواسته بوده است. بر اساس گزارش‌ها دختران نوجوان، زنان غیر سفید پوست و دارای درآمد کم بیشترین مشکل را در گرفتن نسخه دکتر برای تبلت‌های ضد حاملگی داشتند.
می دانیم که موانع دسترسی این طبقه مردم به تبلت های ضد حاملگی بخشی از موانع نظاممند است که بسیاری مردم در این کشور در دسترسی به مراقبت های صحی با آن مواجهند. امیدواریم که صدور مجوز به تبلت های ضد حاملگی بدون نسخه دکتر دسترسی این طبقه مردم به خدمات صحی را تغییر بدهد.
چالش های گرفتن نسخه دکتر برای تبلت های ضد حاملگی در امریکا شامل نداشتن پول برای دادن فیس دکتر و مشکلات در گرفتن رخصتی از کار برای مراجعه به دکتر می باشد. شرکت دواسازی پیرگو که در ایرلند مستقر است تا اکنون قیمت تبلت های ضد حاملگی خود را که بدون نسخه دکتر قابل دسترس است اعلام نکرده است. دواهایی که در امریکا بدون نسخه دکتر قابل دسترسند در مقایسه با دواهایی که برای گرفتن آن به نسخه دکتر نیاز است ارزان تر می باشد، اما شرکت های بیمه صحی پول آن را نمی پردازند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
در خبریالانو کار د ډیرو خبری مسایلو ترڅنګ د جګړې له ډګر نیولې تر جنایي پیښو لځایه خبری پوشش کې شامل دي. د تورنټو په هنتون د ژورنالیزم په ډګر کې په داسې لارو چارو خاور کوي چې خبریالان وکړی سي د خبري خونو سره د معلوماتو په شراکت کې مرسته وکړي. نور حال په دې رپورټ کې وګوري.
بیوزلی، جګړې او بلواګانی پر هغو خبریالانو څه ډول اغېز لري چې دا ډول پیښو ته پوښښ ورکوي؟ دا هغه پوښتنه ده چې انټونی فاینسټاین یې د ځواب په لټه دی. د تیرو درویشتو کلونو راهیسې د ټورنټو په پوهنتون کې د ارواپوهنې استاد د 1000 خبریالانو سره د نظر پوښتنو په یوه پروسه کې ډیر معلومات راغونډ کړي چې د جګړې د لومړۍ کرښې د خبریالانو د نظرونو پایلې یې د هغو خبریالانو د وضعیت سره پرته کړي چې ډیر لږ د جنجالي پیښو سره کار لري. د دې استاد څېړنه چې د جګړې په لیکو کې د خبریالانو د رواني ناراحتۍ وړاندوینه سرلیک لري، خی چې خزینه خبریالانې تر نورو زیاتې اغېزمنې کېږي ځکه هغوی په متشدد حالت کې زیاتې زیانمنېږي.
دا په څېړنو کې معلومه شوه چې په هر هیواد کې مو معلومات وکړل د نارینه وو په پرتله په ښځینه خبریالانو کې خفګان ډېر زیات څرګندېږي. موږ اوس په مختلفو هیوادونو کې سروې کوو. دا اغېز په ډېرو هیوادونو او ډېرو فرهنګونو کې یو ډول دی. ښځینه خبریالانې ډېرې د خطر سره مخامخې دي.
خو داسې لارې چارې هم شته چې خبري ادارې یې موندلی شي. الیسن باسکر ویل د رویټرز خبری اژانس د امنیتی مسایلو څیړونکې ده. دا غی کار دا ده چې په جنگی ساحو کې خبریالان ضروری وسایل لزان سره ولري.
در څنګه د خلکو د خوندیتوب له اړخه موږ باید پوه شو چې هغوی په کومه کچه د خطر سره مخامخ دي او دا حالت د هغوی پر رواني روغتیا څه ډول اغیز کوي.
د پی ټی ایس ډی یا د ژور خفګان وروسته حالت ناروغي لومړی ځل د امریکا د ارواپوهنې د ټولنې لخوا په 1980 کال کې تثبیت شوه، خو د نړۍ په کچه خبری څانګو په دې اړوند زیاته پاملرنه ونه کړه چې په خبریالانو به څه ډول اغېز ولري. هنا سټورم د هیډ لاینز شبکې بنسټی ښودونکي او مسؤول ده. میرمن سټورم وی دا شبکه خبری څانګو ته د رواني روغتیا په لارښوونو کې روزنه ورکوي.
د There's more of a realization in you.
نن سبا په خبري څنګه کې دا زیاته جوته شوې ده چې مونږ باید رواني روغتیا اړوند مسائل مطرح کړو. وای منو او په عادي ډول پرې وغږیږو او دا چې زموږ کار پر مونږ اغیز لري.
د فاینستاین په څیر د مسؤلیت له ماهرونو مننه چې د دوو لسیزو څخه په زیاته موده کې د هغو خبريالانو معلومات راغونډ کړي چې د بالکان او عراق د جګړو له ساحو نیولې تر سپتمبر 11مې بریدونو او په مکسیکو کې د مخدره موادو سره د مبارزې تر مسایلو یې خبرونه او راپورونه جوړ کړي دي.
بینندگان برنامه بوالیسینا، در این چند روز اخیر شهر واشنگتن دی سی با یک موج بسیار شدیدی از گرما مواجه است. شاه جان، شما که گرمی چطور است؟
والا گرمی خو ډیر ده مشرف جان، او کدا سویش په افغانستان کې، یعنی په ټول هغه ځایونه کې چې گرمی ده واقعا د حرارت درجه لوړ شوې ده.
این تنها اینجا نیست، تقریبا این گرما تمام جهان رویش سایه گسترده. ما هم خواستیم که در این رابطه صحبت داشته باشیم در مورد گرمازدگی یا جلزدگی با محترم دکتر صاحب نقیب صافی، استاد ساعت‌نامه در پانتون اریزونا، که توجه شما را به این معطوف می‌داریم.
دکتر صاحب، با توجه به گرمای شدید که اکنون در مناطق مختلف جهان سایه گسترده، میخواستم پرسان بکنم که گرمازدگی یا جلزدگی چی است و به کدام حالت گفته میشه؟
تشکر دکتر صاحب و سلام به تمام بینندگان محترم پروگرامتون. گرمازدگی در اثر مواجه شدن وجود ما با درجه حرارت بلندتر به صورت دوامدار که باعث زایش شدن مایعات وجود از طریق عرق و تنفس شود او رو میگن، و این معمولا درجه مختلف داره و تاثیرات متفاوت سر اشخاص در مراحل مختلف مواجه شدن به درجه حرارت بلند داشته میتونه.
ممنون دکتر صاحب، با توجه به گپ های شما ببینن بعضی ها هستن در مناطق زندگی میکنن که با وجودی که گرمیست بیرون میرن ولی عرق نمیکنن، ولی برخی ها کسایی هستن که در مناطق زندگی میکنن که رطوبت زیاد است و اونا زیاد عرق میکنن و مجبور میشن که آب بنوشن. خب حالا کسایی که به این حالت دچار میشن یا نمیشن، هر دوشان نظر به درجه حرارت میتونن که با توجه به گپ های شما به گرمازدگی مروز باشن. نخستین ابراز علائم از این وضعیت چی است؟ چطور یک نفر بفهمه که به گرمازدگی یا جلزدگی
خب عرض علائم معمولا متفاوت نیست، ولی درجه ایزی که ما چقدر امرایش موجیم، یک کسی که از شمال اروپا بیه و در منطقه گرم بیشتر زود دوست میکنه نظر به کسی که از نیمروز و از جلال آباد بیه در اونجا کش موجه شا. خب عرض علائم میشه تقریبا 6-7 چیزی بسیار عمده. اول به صورت بسیار زیاد مردم تشنه باشه، عرق بسیار زیاد میکنه که عرق زیاد امرای خستگی امرای میباشه، زوفیت و خستگی و ماندگی بسیار زیاد داشته باشه، و ویست که خود درجه حرارت بلند باعث ازی میشه که انرژی ما رو بسیار به صورت مصرف کنه. گنگسیت و زوفیت ای در مراحل محلی بعدی چست که وجود توانایی ازیل نداره که این درجه حرارت وجود تنظیم کنه، در مصیاف درجه نگاه کنه، و ای باعث ازی میشه که آدم گنگ شو یا زوف شوه. دلبدی و استفراق و ای معمولا از باعث پایشتن خود فشار خون است که در اثر عرق زیاد وجود میه. نفس کشیدن آدم بسیار تیز میشه و سطحی میشه، ما معمولا در یک دقیقه تقریبا 15-20 یا 18 نفس میکشیم، ولی در صورتی که ما کسی جزیش نفس دیگیش نفس کردن کشیدن زیاد و سریع میشه و بسیار عمیق نهی باشه سطحی میشه. دیگر پوست آدم گرم می باشه و مگفتر که بزن سرخ می شه، باز تعلق داره، جلد سیاه شاید سرخ نشه ولی جلد سفید بسیار به سادگی سرخ می شه، خشک می شه و یا یک قسم نمناک می شه، و بالاخره حواس آدم پرت می شه، نمی فهمه که در کجا و چی رقم است، و این باعث ازی می شه که زوفیت و بالاخره بیخی که یکی از تعداد اعراض عامی خود اینی جلزدگی است. یک چیزی که باید در نظر داشته باشیم، عضلات ما یکان وقت سپزم داشته باشه، درد میکنه، که ایر به نام نمو کمپ میگه که ایم به خاطر ازی که یخت الکترولیت و مایات وجود مزایی شوه انسان ها میتونه که هیت کمپ به اثر زایی شدن الکترولیت های وجود دادن داشته باشه.
ممنون. دکتر صاحب اقدامات پیشگیرانی از این وضعیت چی است؟ کسایی که میخوان ما شما را میبینن و مشتون و در مناطق گرمسیر زندگی میکنن کدام کارها را روی دست بگیرن؟ کدام اقدامات انجام بتن تا به گرمازدگی یا جلزدگی مروض نشن؟ و اگر خدا نخواسته کسی از اینا نظر به شدت گرما ضعف میکنه یا از حال میره، دوستان اقارب و اطرافیانش چی باید بکنن که خطر متوجه زندگی و جان از این شخص نشون؟
خب اول تر از همه باید کوشش کنم در وقتی که هوا بسیار گرم می پاشد مثلا در وسط روز در جلال آباد یا در نیمروز یا در یک جایی که در گرمی دیگه آدم نگره رفته و نبراین چتر یک داشته باشند در جای سرد باشه، این گفایست که در صورت که ما امکانات داشته باشیم و بتانیم یک بسیار خوب است. مایات به قدر کافی بگیرن وقتی که عرق میکنن یا در هوای گرم مثلا کوشش انگیزه دامدار هوا بخوره مایات بگیره و این باید تزی میشه که دوباره وجود ما به قدر کافی مایات داشته باشه. لباس مناسب بپوشن که لباسی که باید تزی شده که وجود آدم سرد نگاه کنه از عرق قدن زیاد جلوگیری شود و افتاد و به صورت مستقیم سر جلد تاثیر نکنم و اگرم قسمت های جلد که مستقیم برای افتا مواجه میشه کوشش کنن که از او مرهم های زدی افتا بزنن که بتانه حداقل امو جلد آدم برای امراض مختلف مثل امراض سرطان جلدی و غیره مواجه چی نشود، آسیب پذیر نشود، در جای سر را به امکان داشته باشه کار کنن، کوشش کنه او کسایی که در خطر باشن مثل طفلا یا ریش سفیدا و پیچ سفیدا وارن زیر نظر داشته باشن. مردم باید بفهمن که اعراض و علائم جلدزدگی چی است و اینمی یکیش بیشتر تکرار کنم زوفیت است و عرق بسیار زیاد است و دلبدی است و خستگی است و نبضی بسیار سریع است و نفس کشیدن تیز است. دیگر کوشش کنه که اگر خصوصا جای میرن که تفلار در بین موتر که دروازهش بسته باشه و که کنارش بسته باشه ایلانتا بخاطر که با تاسف در اقل دنیای بیرون از افغانستان به مراتب دیده شده که یک تعداد مردم جان خود از دست دادن بخاطر ازمی و اگر وضعیتشان بسیار خراب باشه، درجه حرارتشان بلند باشه، ضعف داشته باشه، نبضشان چی نباشد، گنگ باشه، دیدن نتواند، حواسشان پرت باشه، این کلش دلایل است که آدم باید به صورت به خاطر تداوی در یک مرکز صحی که تداوی مسلکی شود مراجعه کنه.
شما شریف جان نن با سیگریت باندې خبرې وکړه چې سیگریت پر شوزه باندې تونه بد اغیزه که بیشتر البته سیگریت کول
تنها بالای زنانه که بالای همگان چقدر زیاد تاثیر داره، مخصوصا کسایی که هم اکنون صدا ما را میشنون و ما را از نزدیک میبینن و خودشان هم سیگریت میکشن حتما در دلشان و قدر زیاد از ما راضی نخواد باشن. ولی بیان که به این مصاحبه توجه کنیم که ببینیم چی از راه را میتونه متوجه زنان بسازه.
او دا مرکه از مجر همکاری مین سعدات در دکتر سیب سر کرده
یک جا میبینیم.
دکتر صاحب د اناتومیکی جوړښت د توپیر د کبله آیا د سګریټو څکول ضررونه په خزینه او نارینه کې فرق لري؟
د سګریټ څکول او خطرونه په نارینه کې او په خزو کې سره توپیر لري. البته په خزو کې ناخوال او ګواکونه خطرات لږ زیات دي، ځکه خزي له ټولو خطرات سره مخامخ کېدای شي چې نارینه مخامخ کېدای شي، چې هغه کې د سږو سرطانو ندی، هغه کې د سږو مزمن ناروغیګانو دي، هغه کې د زړه ناروغیګانو دي، د بډوډو ناروغیګانو دي، د سترګو ناخوالې دي، همدې توګه د ډېرو مرضو رامنځته کېدل دي. خو په ځانګړې توګه په ښځو کې یو تعداد نور مشکلات چې رامنځته کوي او ستونزې راولړوي هغه یو سرویکل کانسرونه دي، یعنی د دوی د رحم په سرویکس کې د سرطانونو واقعات ډېرېدل چې سګرت پورې اړه لري. د دوی دغه د ماشوم لودلو د مرحله د ژوند کې د اختلاطات رامنځته کېدای شي. په همدې توګه دوی کې د زر مینوپوز خواته تک ده. مینوپوز یعنی د دوی د سن مخکې له وخت نه د دوی میاشتنی عادت خطه کیږي او د اولاد راوړلو پروسه په دوی کې درول کیږي چې دا په مستقیمه توګه سګرټ پورې لري. یعنی دوی مخکې له وخت نه زړښت په دوی کې ډیر زیات دوی تهدید دي، دوی د چل د خرابیدلو سبب کېدای شي او په همدې توګه په دوی کې د سګرټ خوشې کول هم نسبت نارینه ته ډیر ستونزمن او سخت دي.
ډاکټر صاحب، د سګرټ څکول په مستقیم ډول او یا غیر مستقیم ډول د لوګي په شان د امیدوار مور او ماشوم لپاره څه ضررونه لري؟
په امیدوار ښځو کې د سګرټ څکولو ډیر زیات ګواښونه شته دي او ډیر زیات خطراتو سره د ښځه موج کېدلی شي. که چیرې یوه ښځه په ګېډه کې یعنی ماشوم ولري، نو هر دغه امکان د سګرټ څکولو ته که دوی ادامه ورکوي، دوی به هره ګړۍ د دې سخت کېدو سره او د دې د غورځېدو له خطر سره مخامخي، ډیر زیات خطرات به زیات وي. ځینو ښځو کې به د ماشوم چې کله نړۍ ته زی نو دا ماشوم به ژوندۍ نه، یعنی مړ ماشوم به تولد شي لدی کډونه چې په سګرټ څکول اخته دي. په همدې توګه په دوی کې خطر دی شته چې ماشوم مخکې له وخت نه تولد شي، تیبي سلایم غو پریماچور وي چې اکثرا ډیر زیات ستونزې کورنۍ ته راولري او اکثرا د ماشومان یا ژوندۍ نه پاتې کیږي او یا ډیر لږدي ستونزو سره مخامخ کېدای شي. ځینو ښځو کې کارچلې او ماشوم تولد کی کی پیدا کیږي زیږي، نو دا ماشوم امکان دی مړینې شته په اول کار نه کم وخت، یعنی دوی کې امکان ډیر لري چې په اول میاشت کې وروسته له زیږون مړ شي، یا دا چې په یو کال یا په څو کالو کې دوی مړ شي. ځکه دا سګرټ چې په ماشوم باندې هم ډیر تاثیرات لري او د دوی د عمر لنډیدا او د مړینې سبب کېدای شي. او په همدې توګه کېدای شي داسې ماشومان نړۍ ته راشي چې هغوی خوارځواکي ولري، یعنی سوء تغذیه ووسي، وزن ډیر موسی چې خپل د ماشومانو سوی تغذیه هم ډیر غټ ستونزه لري. ډاکټرانو لپاره دا نه تنه چې په دې اوله مرحله کې ماشوم له ډیرو جدي ناخوالو میکروبونو مرزونو سره مخامخ کولای شي، په همدې توګه دوی چې سنې چې کله ځواني او زړښت تر رسیدي بیا ډیر زیات خطرات، مثلا د فشار لوړیدل او د وزن ډیرېدل او د شکر ناروغي باندې اخته کېدل هم د ماشومان بیا انده کې تهدیدي.
ډاکټر صاحب، یو مېرمن په ځانګړې توګه یو عامله مور څنګه کولای شي چې سګرټ پرېږدي؟
په ښځو کې او په ځانګړې توګه په امیندوارو ښځو کې د سګرټ پرېښودل ډېر زیات ستونزمن دي. یعنی ښځې دې اول هڅه به دی چې کوشش دی وکړي چې هڅه دی وکړي چې په سګرټ څکولو باندې اخته نشي، ځکه ښځو کې د نیکوټین دا کومې آخذې ریسپټرونه چې دي دا تعداد لږ ده. نو دوی چې دا په سګرټ څکولو ته اکثرا ډېر میلان تمایل نه لري، خو بیا هم کېدای شي دوی سګرټ ته مخ راوړي. نو که چېرې دوی سګرټ څکولو باندې اخته کېږي، نو دوی ته د سګرټ پرېښودل ډېر زیات ستونزمن دي نسبت نارینه ته. یعنی نارینه کې موږ څلور سلنه په دې بریالي کېږو چې سګرټ پکې قطع کړو په یو کال کې، خو په ښځو کې دا سلنه تقریبا صفر ته نږدې ده او ډیره سخته ده. په ښځو کې خصوصا چې امیندواري وسی اکثرا دوته موږ طبي درملنه هم نشو کولای، ځکه هغه هم ځانته ستونزې لري. نو اکثرا دوی ته چې موږ کومه درملنه شروع کوو، اول په دوی کې ډیره زیاته مهمه رواني درملنه ده، یعنی سایکو تراپی ده. دوی باید یو رواني درملنه متخصص ته مراجعه وکړي، هغه ډاکټر باید دوی ته وخت ورکړي، حتی د ټلیفون له لارې، حتی د ټکست یو لنډ پیغام له لارې د تا وخت په وخت یعنی ورپیا دي کې چې دا سګرټ مخه نه کی. د تا باید ځینې اصول ورزده کیږي، مثلا کچې سګرټ ته زړه کې ده د کوشش وکي ځان په بل کار کې مصرف کی، یا کچې لاس سره عادت لري او قلم څخه استفاده وکي په ګوتو کې ونیسي، او په همدې توګه ځان ته تلقین وکي او وایي چې اوس به دغه سګرټ زنه څکوم، بیا به لاس ته کې بود یا نشه ده کې بود، بیا اوس کوم په دې رقم به ځان په یو کار کې په لاس ته کو کې مصرف کی چې سګرټ څکول ته مخه نشي. په همدې توګه ځانګړي سپورتونه چې کوم بلور به خزو ته ضرر ونه لري ورته توصیه کیږي. په همدې توګه دوی ته استراحت ورکول کیږي، په دی توګه د دوی دغه کورنۍ ته او د دوی دغه د ژوند خاوند ته د ژوند ملګری ته دغه ټول ته باید ټول باید په مشترکه توګه په ګډه توګه د دې مرسته وکړي د دې په دغه سترس په کمولو کې کومک وکړي په دې باندې د کاري فشار او د رواني فشار په کمولو کې مرسته وکړي په دې توګه ډېر امکان شته چې د خپل د ماشوم د روغتیا په خاطر او د خپل روغتیا په خاطر دا په اته په امیدوارۍ کې هم کولای شي د سیګرټ نزان خلاص کی او هغه جدي نخوالو سره چې دا تهدیدي او ماشوم ورته تهدیدي لغتول نه دا وژغورل شي.
ډاکټر صاحب د سیګرټو پریښودل نه په بدن کې څه تغیرات رامنځته کیږي؟
سیګرټ پریښودل پرختیا چې ډیر یو ستونزمن کار ده. اکثر ناروغان خپل نشي کولای چې سیګرټ خپل خوشي کی دوی مجبور دي چې یو روغتیایي مرکز ته او یو ډاکټر ته مراجعه وکړي چې هغه هم رواني درمل نه ورته وکړي او هم ځینی طبي درمل ورته شروع کړي ځکه کچېری یو کس خپل دفتن خپل سیګرټ خوشي کوي نو دوی له ډیر زیاتو مشکلات سره مواجه کیږي او ستونزه پیدا کوي چې د به وخت په وخت زیات سیګرټ ته ځړکیږي او سیګرټ خو ته دوی ډیر سخت مایلون کوي ځکه دا اکثره بیا په دوی کې د سیګرټ د ناکامیدو سبب کیږي د خوشی کول د ناکامیدو سبب کیږي نو دوی نه کچې له موږ پښتنه کوي دوی وایي چې څو ځلې ما هڅه کړې ده خو په دې هڅه کې ناکام شوې ما او بل کچې د سیګرټ د فتان دوی خوشی کوي پرته له کومې درملنې په دوی کې د غمجن توپ حالت ډیر زیات وي ډیپریشن چې موږ تی بي سلولرو د دا دوی کیوی دوی بډیر جګړه مار شي یعنی اڅه سره جګړه کوي په ډیرو اتیا دي شان دوی بډیر نارامه دي دوی به خوب ستونزمنه دوی به استرابات لري او دوی به خپل تمرکز او توجه او په درس باندې یعنی دوی له لاسه ورکی.
قدرمنو لیدونکو د خبرونې په ورستي برخه کې بیا هم د معتادینو په اړه یو راپور تاسو ته وړاندې کوو چې د هرات په ولایت کې د معتادینو د درملنې یو مرکز په نشو رولته د سواد د زده کړو یو پروګرام پیل کړی دی چې په اساس به تر درملنې لاندې معتادینو ته لومړنۍ زده کړې ورکړي. نور تفصیل په راپور کې وګورئ.
در درملنې لاندې دا روغ دی پلی کولو وست بوخت دی. دا د احتیاط تر خودلو یو مرکز دی چې تر درملنې لاندې معتادینو ته د سواد زده کړې برنامه پیل کړې ده. د دې مرکز مشر وایي له همدې لارې به معتادین د نشو له سوچونو څخه راوګرځوي.
و کسان و استادا دیگه هم دارن که مثلا برای اینا نقاشی سواد آموزی ای بخشا رو آموزش میدم برای اینا، چون خود اینا قبلا به این درد دچار بودم، این زجر بکشیدم، این بدبختی بکشیدم، دوست دارم به این هم نوع خوب و هم درد خو یک کمک کرده باشم.
در مرکز خوبون که اقل وستی بخوانی روک دیدی چه روز سل کلونو نشو اوز روخ شویدی.
هشت و چار دوازده مردو
گلاغا یولم دقو کسانو دی. غوای د هرات پانتون د انګلیسي ادبیاتو په هنځي څخه فارغ شوی او مخکې لدې چې په نشي مواد وخت شي بیا وخوانځي کې خون کوي وو
درول کې مکتب به درس میداده والا کم پاس هم درول بیا ته مې خوشالي زیات مې ویو ته درس میکنم نو پم سهر مې ځانه کې ونه مو مدام چې پاک شدم مې هم یو درس میخونم.
در درملنې لاندې د معتادین وای چې د ایتیاق په دوره کې ډېری سختي ګاللی او اوسې پریکړه کړې چې نشي مواد پریږدي
او هم درس بیاموزم هم چیز میاموزم و هم مواد مخدر تر میکنم. خیلی خوشحالم از مسئولین کمپو از استاد محترم.
تقسیم و ضرب و جمع با ما آموزش میده انشاءالله بعد از اینکه ما خوب پاک شد و ترک کنه که دوباره پس به خونه و کاشان خود پس برگرده.
با هرات ولایت که در ایتیاد پری خودل و مرکزونو که دول دولار کارول کیگی چی معتادین لنشو چخراو گرزوی. مخیله دی پیاشم مرکزونو که در موسیقی درمانی پنو معتادینو تا در موسیقی بندارو نپلارا چول که دل چی معتادین لنشو سوچونو چخراو گرزوی او خوشحاله وساتی. خو کله چې په موسیقي باندې د طالبانو لخوا بندیز ولګید اوس دا مرکزونه نشي کولای داسې برنامه تر سره کړي. صفی الله احمدزی، امریکا غرب.
خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه بوالی سینا در این هفته که خدمت شما تقدیم شد. شفا جان،
او د دې خبرونه د لاشه کېدلو لپاره ستاسو د سالمو نظرونو او پیشنهادونو په تمه یو.
بله بینندگان عزیز، اگر خواسته باشین درباره کدام بیماری معلومات برتان بتیم، میشه در صفحه فیسبوک دری و پشتوی صدا امریکا بر ما بنویسین و نظرتان با ما شریک بسازین. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
تر بلی خبرونه تاسو پر خدای سپارم.